السلام علیکم. وخت په افغانستان کې لغرمې مخکې لس بجې شوې. زه صفی الله ستانگزیم. تاسو ازادي راډیو او ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولس بجې منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. په دغه پروګرام کې چې تر یولسو بجو دوام کوي، دوه اونیز پروګرامونه درته په دویمه نیمه کې خبرو، د کور کلی اونیز پروګرام او همداراز د ګوړې اچار تفریح پروګرام. خو تر هر څه مخکې خبرونه او راپورونه لرو. په مهمو خبرونو راپورونو کې اوري چې د افغان حکومت اجرایي رئیس ویلي د هلمند د وضعیت د ښه والي لپاره ځینې مهم تصامیم نیولي دي. ښاغلي عبدالله دغه څرګندونې پرون شپه په لښکرګاه کې وکړي او نن سهار بیرته د کابل په لور راستون شو. مخکې له دې چې د کابل ته راستون شي، په لښکرګاه کې دوه توغندي هم لګېدلي دي چې په نتیجه کې یو ملکی کس وژل شوی دی. خو په بل توغندي کې چې لګېدلی چا ته یې تلفات نه دي اړولي. په دې اړه هم درته رپورټ خپرو چې د افغانستان د حکومت ویاندویان د خبرونو د شکایتونو په اساس دوی ته سم ځواب نه ورکوي او د دوی د ټلیفونونو او دوی ته په ټلیفونونو کې د مرکې وخت هم نه ورکوي. نور مطالب هم درته خپرو. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ناجیه صاحبی اوروي.
سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د هلمند چارواکي وایي نن سهار د لښکرګاه په ښار کې دوه توغندي لګیدلې. د ننګرهار چارواکي وایي د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې داعش پر ضد د عملیاتو له پیل راهیسې د دې ډلې لږ تر لږه زر تنه وسلوال وژل شوي. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتونو استازي نیکی هیلي د ایران د راکټي ازموینې کاملا د نه منلو وړ بللې. بشپړ خبرونه. د هلمند چارواکي وایي نن سهار د لښکرګاه په ښار کې دوه توغندي لګیدلې دي. د دغه ولایت د والي ویان عمر زواک ازادي راډیو ته وویل چې یو توغندی د ترافیکو مدیریت مخې ته لګیدلی چې یو ملکي کس پکې وژل شوی او دوهم یې د ښار په څنډه کې لګیدلی او تلفات نه لري. نوموړي وویل چې دغه توغندي د وسلوالو مخالفانو له لورې توغول شوی. د توغندي په داسې حال کې توغول کېږي چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرون هلمند ته سفر وکړ او نن سهار بیرته کابل ته راستون شو. د ننګرهار چارواکي وایي د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یادایش پر ضد د عملیاتو له پیل راهیسې د دې ډلې لږ تر لږه زر وسلوال وژل شوي. د ننګرهار د والي بیان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د داعش زیات وسلوال بهرني وګړي دي او له پاکستان نه دغه هیواد ته راغلي.
اوس بحال دایش یعنی در خار دری ولسوالی په حس کمینا نازیان او اچین ولسوالی او غرانی سیمو کې پیش حضور ستون لري.
خغلی خوګیرنی زیاته کړه چې د دایش پر ضد هوایی او ځمکني عملیات روان دي. تر دسمبر په افغانستان کې د امریکا یو ناټو پوځیانو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د داعش 1500 جنګیالي وژل شوی دي. هغه ویل د داعش د 1200 لوړ پوړو مشرانو په شمول د شمیر داعش جنګیالي په افغانستان کې د 2014 میلادي کال په پوځي عملیاتو کې وژل شوی دي. د برتانیې سفیر ډومینیک جرمی په ننګرهار کې د اداري فساد پر ضد پر مبارزې ټینګار کړی. ډومینیک جرمی پرون سه شنبه د ننګرهار د امنیتي او سیاسي وضعیت د کتنې لپاره جلال آباد ته ولاړ. هغه د جلال آباد په هوایي ډګر کې د ننګرهار لوالي او یو شمېر نورو چارواکو سره له پاکستانه د ورستنو شویو کډوالو له اداري فساد سره پر مبارزې او د امنیتي وضعیت پر څرنګوالي خبرې وکړې. افغان چارواکي او د ملګرو ملتونو سازمان به راتلونکي اونۍ په جوزجان کې د سړې هوا له امله له اغیزمنو شویو خلکو سره د مرستو پر امکان او څرنګوالي خبرې وکړي. په جوزجان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې رئیس سید فیض الله کمال بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د راتلونکي چهارشنبه په ورځ به د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ سازمان له استازیو سره په مزار شریف کې غونډه ولري. د جوزجان د ولایتي شورا یوې غړي ما صدف ازادي راډیو ته وویل چې د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې یو شکل یو ته لارې بندې شوې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتونو استازي نیکی هیلي د ایران د راکټي ازموینې کاملا د نه منلو وړ بللې دي. غلی هیلی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر غونډې وروسته چې د بندو دروازو تر شا وشوه پرون ویل د ایران لخوا د بلستیک راکټونو ازموینه داسې یو کار دی چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ شوی اټومي تړون تر پښو لاندې کوي. میرمن هیلی په نیویارک کې خبریالانو ته هم ویل چې ایران د جنوري په 9 یو راکټ ازمویله. ایران دا راکټونه نه دي تایید کړي چې د بلاستیک راکټ ازمویله او ګواکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څخه یې سرغړونه کړې ده. د پریکړه لیک ایران له دې معنا کوي چې د اټومي سرکو د لیکت وړ راکټونه وازموي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 900 امریکایي ډیپلوماتان د کډوالۍ پر سر د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستي اجرایي فرمان پر ضد اعتراض کړی. د ډونالډ ټرمپ د اجرایي فرمان د 2 مسلمانو هیوادونو اتباع امریکا ته لورتګ منع کړی او هم یې له همدغو هیوادونو د امریکا د شنو کارت لرونکو خلکو په سفر هم محدودیت لګولی. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ډیپلوماتانو د یوې پالیسۍ له مخې کولی شي د مقاماتو پریکړې وننګوي دا اعتراض پورته کړی. ډیپلوماتانو ویلي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا پریکړه به له مسلمانو هیوادونو سره د امریکا اړیکې خرابې کړي او هم به د امریکا ضد فکر وپاروي. تر اوسه معلومه نه ده چې د ولسمشر ټرمپ د دغه اجرایي فرمان پر ضد غږ پورته کوونکي ډیپلوماتانو برخلیک به څنګه شي، خو ډونالډ ټرمپ پرون د لوی څارنوالۍ سرپرسته د دې لپاره له دندې لرې کړه چې د دغه فرمان پر ضد پورتګل. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نیل ګورسچ د دغه هیواد د ستري محکمې د ریاست لپاره نوماند کړ. ګورسچ د کولارادو ایالت د استیناف محکمې قاضي دی. د ستري محکمې د مشري کاندید 49 کلن نیل ګورسچ په تیرو 3 لسیزو کې د دې څوکۍ لپاره ځوان کاندید بلل کیږي. که چېرته هغه تایید شي تمه کیږي چې د جنین د سخت د همجنس بازانو د واده او نور لانجمن هم مسائل تر بوختنی لاندې راوستل شي. او د اوکراین په ختیځ کې ناکراری اوج ته رسیدلی او له تیرو ورځو رئیس د حکومتي ځواکونو او د روسیې د پلویانو بلتون غوښتونکو ترمنځ نښتې روانې دي. دواړو خواوو پرون سه شنبه پر یو بل تور پورې کړ چې د حکومت تر واک لاندې ښارګوټي ته نږدې په شاوخوا سیمو کې نښتې پیل کړي دي. په دې سیمه کې زیات تلفات هم پیښ شوي دي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
لنجی صاحبی مننن چې دا افغانستان سیمه اونړی مهم خبرونه ویل. د خبرونه په www.azadiradio.com وی پانا بندی کتلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ویلي دي د هلمند د امنیت ښه والي لپاره یې ځینې تصامیم نیولي او په راتلونکي کې به د دغو تصمیمونو نتیجې روښانه شي.
د هلمند عمومي امنیت په هکله خو بیا د مرکز د امنیت په هکله خبرې وشوي چې انشاءالله نتایج یې د دغه تصامیم تاسو په دا نږدې ورځو کې ووینئ.
خغلی عبدالله دغه څرګندونې پرون شپه په لښکرګاه کې وکړلې او نن سهار بیرته د کابل په لور راستون شوی. په دې اړه هم درته له خپل خبریال سره په ژوندۍ توګه غږیږو چې په هلمند کې نن سهار 2 توغندي لګیدلې دي. همدارس اوري چې د افغانستان د ژورنالیستانو ټولنه او د ژورنالیستانو مدافع ټولنې وایي چې د حکومت ویاندویان له افغان خبریالانو سره خبرې نه کوي.
کابل کې د وزارتونو ویاندویانو، په ولایتونو کې د والدي صاحبانو ویاندویانو، د امنیت قمندانۍ د ویاندویانو او د یو شمېر عمومي ریاستونو ویاندویانو شکایت کوي چې دوی معلومات نه ورکوي.
دوهنیز پروګرامونه هم درته خبرو. لکه څنګه مو چې دا پروګرام په معرفي کې اوریده، د افغان حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله پرون هلمند ته تللی و. د هغه د سفر پر مهال په لخکرګه کې نن سهار دوه توغندي هم لګیدلې دي. دغه توغندي د لګیدو په نتیجه کې یو ملکی کس وژل شوی دی. مخکې له دې چې د عبدالله عبدالله د سفر د جزئیاتو په اړه باندې تاسو ته رپورټ وړاندې کو، وربشو هلمند ته الیاس دایی هم د اوس سره د ټلیفون په کرښه دی. په هلمند کې د وروستي امنیتي وضعیت او همداراز دغه دوه توغندیو په اړه به مشخصا موږ ته ووایي. دایی صاحب، مهرباني وکړئ پروګرام ته ښه راغلئ.
ډېر مننه کوم ستاسو غوښتنې صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل، دا دوه توغندۍ هغه مهال کله چې د اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د لشکرګانه روانېدی او هوایي ډګر باندې د هغه کارګو الوتکه راکښته شول، نو یوه توغندۍ چې تر اوسه د پیر ځای معلوم نه دی، اما د هلمند والی ویاند عمر ځواک وایي چې وسله والو توغولې ده، او دا د ترافیکو د مدیریت په شاوخوا کې چې د لشکرګاه ښار اوسېدونکي پوهېږي، البته د کندهار هغې ته نږدې لګېدلې ده. یو ماشوم چې پر موټرسایکل سپور وو او ښوونځي ته تللی هغه پکې وژل شوی دی، او دوه نور ملکیان پکې ټپیان شوي دي چې د ایمرجنسي د ډاکټرانو د یوې سرچینې په وینا وضعیت یې ښه دی، اما د یوې لاس پرې شوی دی.
یو څه چې د هلمند خپل اوسیدونکو خصوصا د لخکرګه اوسیدونکو چې ښار ډیری وخت له تعدید سره مخ دی، د عبدالله عبدالله د سفر په اړه باندې څه وایي؟ دوی د ښاغلي عبدالله د سفر ته خوشبینه وو که څنګه، او له نتایجو یې خوښ دي؟
که څه هم دا د ملي وحدت د حکومت په سطح لوړ مقام دی چې په روان کال کې هلمند ته راځي، البته د ولسمشر محمد اشرف غني تر سفر وروسته، ولې په تیرو نه میاشت کې هلمند ته نږدې اته دېرش لوړ پوړي او ځینې ټیټ پوړي مسولین د هیات په ډول راغلي دي چې تر اوسه پورې خاص معلوم نتایج نه دي څرګند شوي. نو عبدالله عبدالله سفر ته هم د لشکرګاه اوسېدونکي او د هلمند اوسېدونکي ډېر خوشبین نه دي، اما دا چې دا په لوړه ده کې هیات وو او ورسره د امنیتي ارګانونو ځینې مسولین ورسره وو، او بیا د تل په څېر اوسېژمنې وسولې، خو وخت یې لنډ وټاکل شو. مثلا عبدالله عبدالله وویل چې په راتلونکي اونۍ کې به دا نتایج ولري، نو بیا هم خلکو کې لر امیدونه شته، خو په مجموع کې د دغه ډول حیاتونو د راتګ سره خلک ډېر امیدوار نه دي.
بله، مننه کوم. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی و چې په لښکرګاه ښار باندې د دوو توغندیو د لګېدو او همداراز دغه هلمند ته د ښاغلي عبدالله عبدالله د سفر په اړه باندې د خلکو نظریات هم له موږ سره، البته د خلکو فکرونه له موږ سره شریک کړه. اوس ورزو د ښاغلي عبدالله د سفر په اړه جزئیات ته. ډاکټر عبدالله عبدالله پرون هلمند ته تللی و، هلته یې په لښکرګاه ښار کې یوې غونډې ته خبرې وکړې او وویل د دغه ولایت د امنیت په اړه یې تصمیم نیولی او ژر به نتایج خلکو ته روښانه شي. له ښاغلي عبدالله سره د دفاع او د ملي دفاع وزیر عبدالله حبیبي، د ملي امنیت عمومي ریاست مرستیال ادیب فهیم او ځینې نور مهم چارواکي هم ملتیا کوله. ښاغلی عبدالله نن سهار بیرته کابل ته راستون شوی دی، او د دغه غونډې په اړه چې پرون و د فرشتې جلالزی رپورټ وکړو.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي د هلمندیانو د ستونزو او شکایتونو لپاره د قناعت وړ ځواب نه لري، خو ډاډ یې ورکړ چې امنیت یې څیړلی او په نږدې ورځو کې به په دې اړه د پریکړو پایلې ولیدل شي. ښاغلی عبدالله پرون په لشکرګاه کې د هلمند د یو شمېر قومي مشرانو په ملي شورا کې د هلمندیانو د یو شمېر استازو او دولتي چارواکو په غونډه کې وویل:
ترشته وای موږ کوم اساسي جواب نه لرو چې جواب سم جواب تاسو ته ورکړو، چې خو په خپل ځانم قانی وو اوسو په هغه جواب او راضي اوسو چې دا جواب د تاسو د شکایت یا تاسو د مشکلات هغه تاسو ته خدای توفیق راکړی ده او زغم نصیب کړی ده چې تحمل د دغه حالت د انسان د توان حوصلې نه اوچت ده. یوه اساسی مسئله چه ورباندی بحث بشو دی هلمند مرکز عمومی امنیت پاکله، خب باید مرکز دی امنیت پاکله خبری بشوی چه انشالله نتایج دی دغه تصامیم تاسو په دا نژدې ورځو کې ووینئ.
ښاغلی عبدالله په دې اړه چې د هلمند د امنیت د ښه کولو په اړه به کومې پرېکړې وسي نور جزئیات نه دي ورکړي. د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس پرون د یوه پلاوي په مشرۍ د هلمند د امنیتي او سیاسي وضعیت د څېړنې لپاره هغه ولایت ته ورغی. د هلمند ولایتي شورا مرستیال مجید اخونزاده پرون په دې غونډه کې د حکومت اجرایی رئیس ته وویل چې د هلمند زیاتې ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو له لاسه وتلي او حتی مرکز تر ګواښ لاندې دی.
هلمند د مساحت د نگاه څخه د افغانستان لسمه حصه مساحت تشکیلوي او همداسې د نفوس د نگاه څخه، خو متاسفانه په تعصب سره باید ووایم چې د هلمند زموږ ټولې ولسوالۍ زموږ د لاسه څخه وتلي دي. موږ په ټوله هلمند کې اوس په شاګوالۍ باندې لام کامل الحاکمیت نه لرو.
په ملي شورا کې د هلمند خلکو استازي هاشم الکوزي کمزوری امنیت په هلمند کې تر ټولو لویه ستونزه وبلله او غوښتنه یې وکړه چې هغه چارواکي محاکمه سي چې د هلمند د امنیت په ټینګولو کې غفلت کړی دی.
نن ښار د څلور طرفه سره جناب رئیس صاحب اجرایی محاصره دی او د څلور طرفه خواته هیڅوک موږ بیا د کندهار لویه لاره چې خلاصه ده موږ هیڅ بله لویه لاره خلاص نه لرو. دلته موږ درې لیواګانې جناب رئیس صاحب اجرایی لرو، دا درې لیواګانې کې هر لیوا 2000-3000 تشکیل لري. جناب رئیس صاحب اجرایی دلته 1500 نفر په لیوا کې نه دي ناست. دا خیالي پیسې راځي، دا خیالي خلکو ورکول کیږي.
وسوالو طالبانو د دوشنبه په سهار د هلمند پر سنگین ولسوالۍ پراخ حمله وکړه او د پولیسو یو شمېر پوستې ونیولې. چارواکو وروسته وویل چې امنیتي ځواکونو د وسوالو طالبانو حمله په شا تمبولې او سیمې ته نوې قواوې هم رسیدلې دي. خو یو شمېر سیمه ییز خلک وایي چې د سنگین بازار تړلی او خلکو ته د تګ راتګ لارې بندې دي. خلک د هلمند په نورو ولسوالیو نادلي ناوه مارچه او حتی د لشکرګاه په شاوخوا کې د وضعیت د خرابوالي خبره کوي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د هلمند د سنگین ولسوالۍ لا هم د جګړې رپورټونه خپرېږي. خو د هلمند د والی ویاند رسنیو ته ویلي چې سنگین ته د تازه ځواکونو له رسیدو سره د جګړې شدت کم شوی او امنیتي ځواکونو یو شمېر پوستې بیرته نیولې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په هلمند کې د امنیتي ځواکونو د فعالیت ستاینه کړې، خو پر دولتي چارواکو یې غږ کړی چې په خپلو کې هماهنګي زیاته کړي.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو ته غواګست. د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ملاتړ ټولنه وي په کابل ولایتونو کې د دولتي ادارو د ویاندویانو په اړه د خبریالانو سلګونه شکایتونه ثبت کړي دي. دغې ټولنې مشر رحیم الله سمندر د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغو شکایتونو کې د ویاندویانو نه همکاري، په وخت د معلوماتو نه شریکول او یو شمېر نورې ستونزې شاملې دي. ناجیه صافی او نور تفصیل.
د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ملاتړ ټولنه وای دوی سره د خبریالانو سبچوي شکایتونه سرګندوي چې په هیواد کې ډیری خبریالان د یو شمیر حکومتي ویاندویانو او د اطلاعاتو د عامه اړیکو د دفترونو له چلند خوښ نه دي. د دغې ټولنې مشر رحیم الله سمندر د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په کابل او ولایتونو کې د دولتي ادارو د ویاندویانو په اړه د خبریالانو سلګونه شکایتونه یې ثبت کړي دي.
دا شکایتونو کې په کابل کې د وزارتونو ویاندویانو، په ولایتونو کې د والدي صاحبانو ویاندویانو، دغه راز امنیه قمندانۍ د ویاندویانو او د یو شمېر عمومي ریاستونو ویاندویانو شکایت شوی چې دوی معلومات نه ورکوي. دوی مثلا په دې بهانه چې زه مصروفه یم، جلسه کې یم، یا هم وروسته زنګ وهي، وروسته به ټلیفون بندوي. دغه شکایت موجود دی او ډېر عام دی.
په ورته وخت کې یو شمېر افغان خبریالان هم وایي د دولتي ادارو د ویاندویانو لخوا په وخت د معلوماتو نه شریکول د دې لامل شوي چې د دوی کارونه له ستونزو سره مخ شي او د پر وخت او دقیقو راپورونو په ورکولو بریالي نه شي.
زه احسان الله صاحب کوم د حکومتي ویاندویانو سره د خبریالانو اړیکې په یو ډول پرې شوي دي، ځکه هغوی په ډېرو مواردو کې نه حاضرېږي چې خبریالانو ته ځواب ورکړي او د هغوی هغه معلومات ارتیا ورته لري هغه هغوی سره شریکي.
حسین ناصری هستم، یک تن از خبرنگارا در کابل.
حسین ناصری هم په کابل کې یو تن افغان خبریال. سره له دې چې حکومت په تیرو دوو کلونو کې د خبریالانو د ستونزو د هواري ژمنې کړې دي، خو لا هم افغان خبریالان له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په ځانګړي ډول دولتي ویاندویان له خبریالانو سره سلیقوي چلند کوي او په وخت معلومات نه شریکوي.
د یادونې ده چې ازادي راډیو هم په دې برخه کې په وار وار له ورته ستونزو سره مخ شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ولسمشر رسنیو ته د حکومتي چارواکو لخوا د معلوماتو د ورکولو د بهیر د ګړندیتوب په مقصد نوی حکم ورکړ چې لوړ پوړي دولتي چارواکي، وزیران او والیان مکلف دي چې د محرمو معلوماتو په پام کې نیولو سره د اړتیا وړ معلومات له رسنیو سره شریک کړي. هڅه مو وکړه چې د خبریالانو د وروستیو شکایتونو په اړه اطلاعاتو ته د لاسرسي د سار کمیسون نظر هم واخلو، خو له پرلپسې اړیکو وروسته بیا هم ونتوانیدو چې د دغه کمیسون له چارواکو سره خبري وکړو. خو د افغانستان جمهوریت ریاست وای له هغو ادارو او ویاندویانو سره به قانوني چلند کیږي چې خلکو ته د رسنیو له لارې پر وخت د معلوماتو له ورکولو ډډه کوي. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د جمهوری ریاست په ګډون د ټولو وزارتونو بنسټونو او ولایتونو ویاندویان مکلف دي چې د ولسمشر د حکم او اطلاعاتو د لاسرسۍ د قانون مطابق له رسنیو سره همکاري وکړي او معلومات په وخت د رسنیو په واک کې ورکړي. هغه ادارې چې په دې برخه کې ناغېړي کوي هغوی سره جدي چلند کیږي.
ولسمشر غنی په 1993 لمریز کال کې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون توشیح کړ چې شپږ فصلونه او 2 مادې لري.
د افغانستان نننۍ چاپ مطبوعاتو بالخصوص په کابل کې نننۍ چاپ ورځپاڼو د سولې او ځینو نورو مهمو مسایلو په اړه باندې مطالب لیکلي. دغه ورځپاڼې نسیم شفق کتلي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د سولې پر موضوع او د روسیې او طالبانو د اړیکو پر څرنګوالي ډېر مطالب او تبصرې لیکلي دي. ویسا ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په پاکستان کې د افغانستان د سفیر له قوله لیکلي چې افغان حکومت له کوم شرط پرته له طالبانو سره خبرو ته چمتو دی. په مطلب کې د عمر زاخیلوال له قوله ویل شوی چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور عمده دلیل هم وسلوال طالبان دي، او کده د په خبره طالبان جګړه بس کړي نو د بهرنیو ځواکونو د حضور دلیل به پاتې نشي. په مطلب کې د خاغلی زاخیلوال له قوله ویل شوی چې دوی په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر سره په اړیکه کې دي او هر وخت چې طالبان وغواړي افغان حکومت مذاکراتو ته تیار دی. هیواد دولتي ورځپاڼې هم په یو مطلب کې پر همدې موضوع لیکنه خپره کړې او د عمر زاخیلوال له قوله ویلي چې که بهرنیان د طالبانو له ملاتړه لاس واخلي نو افغان حکومت او طالبان سره جوړېدای شي. په مطلب کې د ډاکټر زاخیلوال په حواله راغلي چې دوی د طالبانو له ځینو مشرانو او قمندانانو سره په تماس کې دي، خو څرګنده کړې ده چې لا تر اوسه خبرې ورسره نه دي شوي. په مطلب کې د زاخیلوال له قوله راغلي چې طالبان کولای شي هر راز وړاندیز د خبرو میز ته راوړي، خو له مخکې نه د شرایطو وړاندې کول ناسم کار دی. چراغ ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې د روسیې او طالبانو د اړیکو په اړه لیکنه خپره کړې. په سرمقاله کې ویل شوی چې روسیه هڅه کوي له طالبانو سره د اړیکو له لارې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو خنډ وګرځي او په دې هیواد کې د ناټو او امریکا لاسته راوړنې کمرنګه وښيي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې په افغانستان کې د روسیې ستراتیژي په سوریه کې د مسکو له ستراتیژي سره ورته ده او غواړي چې د امریکا هڅې او لاسته راوړنې لمنځه ولاړې شي. او سرخط ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې لیکلي چې مسکو طالبي اغیانو ته نوی رنګ ورکوي. سرمقاله لیکونکی وایي تازه راپورونه څرګندوي چې روسیا، چین او پاکستان غواړي چې طالبانو ته په پاکستان کې رسمي دفترونه جوړ کړي. د سرمقالې په وروستۍ برخه کې سپارښتنه شوې چې افغان حکومت باید د نړۍ د معتبرو اسلامي هیوادونو په مټ طالب جنگیالي سولې ترامات او په دې هیواد کې د جګړې مخه ونیسي.
اروپای ټولنه په افغانستان کې د کرنې د پراختیا او کرنیزو تولیداتو د ودې په برخه کې د افغانستان سره د 2.5 میلیون یورو مرسته کوي. د افغانستان د کرنې او بولګولو او مالداري وزیر اسدالله زمیر د سیشنبې په ورځ په کابل کې دغه تړون د لاسلیک پر مهال وویل دغه پیسې به د کرنیزو سیستمونو د ښوالي او ارزونې په برخه ولګول شي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې یو استازي موریزیو کان وویل دوی غواړي له دې لارې کروندګرو ته د ښه ژوند کولو ترڅنګ په افغانستان کې د بېوزلۍ د کچې په ټیټولو کې اغیزمن رول ولوبوي. واصل وسال او نور جزئیات.
اروپایي ټولنه د راتلونکو 3 کلونو لپاره په افغانستان کې د کرنې د پراختیا، د کرنیزو تولیداتو د ارزونې او د کرنیزو سیستمونو د ښوالي او معیاري کولو لپاره افغانستان سره د 2.5 میلیون یورو مرسته کوي. په همدې اړه په کابل کې د سه شنبې په ورځ د افغانستان د کرنې او بولګولو او مالدارۍ وزیر اسدالله زمیر او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي موریزو کین ترمنځ یو تړون لاسلیک شو. دا دغه تړون د لاسلیک پر مهال د کرنې او بولګولو او مالدارۍ وزیر اسدالله زمیر وویل چې کرنې زراعتي زونونه به مشخص کوي، همدارنګه د کرنیزو سیستمونو د عصري کولو او په دې برخه کې د ظرفیتونو په لوړوالي به کار کوي.
ما زونه های اقتصادی زراعتی را مونږ کرنیز زراعتي زونونه مطالعه او مشخص کوو. زمونږ بزګران اوس په عنانوي توګه کهک کوي او د اقلیم بدلون خپل اغیز لري. نوي ټکنالوژي چې په سیمه کې ساری نه لري او په کومو طریقو چې مونږ کار کوو هغه څه دي چې په تیرو شپیتو کلونو کې نه دي ترسره شوي، نو دا باید بنسټیز شي.
ښاغلي زمیر وویل چې دوی د پروژو څخه د دقیق څار په هدف یو لړ طرحې هم جوړې کړې چې د پروژو په پلي کېدو کې به ګټور رول ولوبوي. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې دغه پروژه به د کرنې د متخصصینو او کروندګرو سره مرسته وکړي چې له ځمکې اوبو او خاورې څخه مناسبه ګټه واخلي او پیښیدونکي کرنیز زیانونه تحلیل کړي. دا دوی په خبره دغه پروژه به د کرنیزو ځمکو څخه د دوامداره ګټې اخیستنې او په دې برخه کې د مناسبو پلانونو او پالیسیو د پیاوړتیا لپاره اغیزمن تمام شي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي وایي چې د دغو مرستو له لارې غواړي چې د بزګرانو په ژوند کې د مثبت بدلون ترڅنګ په افغانستان کې د بیکارۍ او بېوزلۍ کچه هم راټیټه کړي. د دغې ټولنې استازي موریس کین د سه شنبې په ورځ په کابل کې د یاد تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې غواړي د کرنیزو محصولاتو او تولیداتو د ارزونې له مخې د خوراکي خوندیتوب ملاتړ وکړي او ښه والی پکې راولي.
تاسو پوهیږئ چې زراعت د افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري. مونږ په افغانستان کې د کرنیزې ودې او پراختیا هرکلی کوو. مونږ ډاډمن یو چې په ګډ کار سره کولی شو په دې برخه کې له هر ډول ستونزو سره مقابله وکړو. د ټکنالوژۍ په مټ مونږ ښې لاسته راوړنې لرلی شو.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان کې تر اوسه کرکیله په هغه پخواني او دودیز ډول ترسره کیږي او تر اوسه په دې برخه کې هغه شان چې لازمه ده له نویو پرمختګونو ګټه نه ده اخیستل شوې. خو د افغانستان د کرنې اوبو لګولو مالداری وزارت وایي چې هڅه کوي د افغانستان کرنیز سیستم په نوې ټکنالوژۍ سنبال او د افغانستان کرنیزو تولیداتو ته وده ورکړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د سیشن می پرس په پکتیکا کې د ځای د ریل خوا په زرو بیوزلو او غریبو کورنیو د ژمنیو توکو د مرستو ویش پیل شو. د پکتیکا چارواکو د مرستې په ځای کې لسرګند کړ چې مرکزی حکومت به د یاد ولایت له غریبو خلکو اړتیاو ته پکتو دوی ته نور مرستې هم وسپاري. نجیب الله لوخیل او نور تفصیل.
د مرستو د ویشلو په ځای کې د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت آزادۍ راډیو ته وویل چې یاد مواد د پیښو پر وړاندې د مبارزې او د کلیو د پراختیا ادارو پورې مربوط و چې له مخکې د ولایت په ګودامونو کې موجود ول. ده وویل چې یاد مرسته به د مرکز خرنې د غریبانو سربیره د بیلابیلو ولسوالیو پر بېوزله کورنیو هم وویشل شي. د پکتیکا والی زیاته کړه په یاد ولایت کې ډیری خلک غریب او بېوسه دي، نو یوازې دا ژمنۍ مرستې د دوی لپاره بسنه نه کوي.
اړوند او د مختلف ولسوالیو نادار او بیوزله اوسیدونکي دي چې دوی د ژمي په دې سړو شپو کې له ستونزو سره مخامخ دي. نو دغه لړۍ چې پیل شوې ده دا به تر ډیره وخته پورې دوام وکړي. د اوس لپاره د زرو کورنیو لپاره دغه مواد ورکوو، ځکه د پکتیکا خلک نادار دي. دلته بیوزلي حاکمه ده، دلته کاروبار نشته، دلته واورې دي. نو موږ هیله دا ده چې موږ ته نور مواد هم راورسیږي، خو د اوس لپاره موږ دومره مواد په لاس کې لرو چې تش لاس د موږ څوک نه ځي.
بل لوري ته د مرستو ترلاسه کوونکو د پکتیکا د چارواکو مننه وکړه چې په مناسب وخت کې پر دوی سرانسه ژمنې توکي وویشل. دوی ډاډه وو که چیرې ځایي اداره امکانات په لاس کې ولري نو له غریبانو یې نه سپموي.
د موږ سره د بس د کمبله ترپل لیکي دغه مرسته وشوه. د موږ حکومت موږ سره نرم مرسته کوي، دغه خدای دغسې بریالی لري. د بالکل په خورانه په غریبانو باندې کمک چې ترلاسه کړي بالکل سه ورکوي.
ما نوم سعد لات د ولایت زه ډېر خوشحاله ما سره مرسته وکړه. دغه کمبل راکا ترپال نور لوشو د جرابې نور خو ظاهر موږ خوشاله له دولت کم بیا داس چې څه ضرورت پیدا سی بیا ورته ویلای.
پکتیکا چې د سویل ختیځو سیمو په پراخ ولایتونو کې راځي سوړ او واورین شمای لري. یاد ولایت سره د دې چې پراخې دښتې لري خو د اوبو د کمښت له لاسه یې صحراوي او ځمکې پوره آبادي نه دي. که څه هم پکتیکاوال په بهر کې مسافر لري چې هلته خواري او مزدوري کوي، خو ډیری خلک په اقتصادي لحاظ کمزوري او بېوزله دي.
د اروپای شورا مشر ډونالد توسک وایي د امریکا د نوي ولسمشر د ادارې له لوري د اندېښنې وړ اعلانونه د هغو خارجي ګواښونو یوه برخه جوړوي چې اروپایي اتحادیه ورسره مخ ده. فرشته جلال ضیا او نور جزئیات.
د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو مشران به د فبروري په درېیمه غونډه وکړي او پر هغو ستونزو به خبرې وکړي چې اروپا اوسمهال ورسره مخامخ ده. د اتحادیې 28 غړي هیوادونه په مالټا کې غونډه کوي چې د برېټانیا استازي به یې په څو محدودو بحثونو کې برخه واخلي. د غونډې برخوالو ته په لیک کې د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټوسک دریو سترو خطرونو ته اشاره کړې چې د هغه په باور د اروپایي اتحادیې غړي هیوادونه یې له ګواښ سره مخامخ کړي. ډونالډ ټوسک په دغه لیک کې په نړۍ او د اروپا شاوخوا ته د سیاسي جغرافیې څرنګوالي ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د چین زیاتېدونکی جسارت د اوکراین او شاوخوا هیوادونو په وړاندې د روسیې خصمانه کړنلارې د افریقا په شمال او منځني ختیځ کې تروریزم او ګډوډۍ د اسلام پالو افراطي ډلو فعالیت او د امریکا د نوې ادارې خواشینی پارونکي اعلانونه د ټولې اروپا راتلونکي له بې ثباتۍ سره مخامخ کړی ده. د اروپایي شورا مشر د اتحادیې د غړو هیوادونو مشرانو ته په لیک کې لیکلي چې په ځانګړي ډول په واشنګټن کې وروستیو بدلونونو اروپایي اتحادیې له ستونزمن حالت سره مخامخ کړی ده، ځکه د هغه په لیکنه د امریکا نوې ادارې د امریکا د بهرني سیاست تیری ولسیزی کار تر پښتنې لاندې کړی دی. ډونالډ ټوسک لیکلي، موږ هغو کسانو ته نسو تسلیمېدلی چې غواړي د ترانس اتلانتیک تړون چې په نشتوالي کې نړیواله سوله او نظم دوام نشي کولی کمزوری یا منځوي کړي. موږ باید خپلو امریکایي دوستانو ته د هغوی خپله خبره ور یاده کړو چې وایي په اتحاد کې پیاوړي یو او په نفاق کې شکست دی.
اوس په افغانستان کې د غرمې نه مخکې 10:30 بجې شوې. ناجیه صاحب د کابل په سټوډیو کې د څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د هلمند چارواکي وایي نن سهار د لخکرګا په ښار کې دوه توغندي لګیدلې. د دې ولایت چارواکي وایي چې یو توغندی د ترافیکو مدیریت مخې ته لګیدلی چې یو ملکي کس یې وژلی او دوهمې د ښار په څنډه کې لګیدلی چې تلفات نه لري. د ننګرهار چارواکي وایي د اسلامي دولت په نوم د وسلوالیو ډلې یا داعش پر ضد د عملیاتو له پیل راهیسې د دې ډلې لږ تر لږه زر وسلوال وژل شوي دي. د برتانیې سفیر ډومینیک جرمی په ننګرهار کې د اداري فساد پر ضد پر مبارزې ټینګار کړی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتونو استازی نیکی هیلی د ایران د راکټي ازموینې کاملا د نه منلو وړ بللې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 900 امریکایي ډیپلوماتان د کډوالۍ پر ضد د ولسمشر د ډونالډ ټرمپ د وروستي اجرایي فرمان پر ضد اعتراض کړی. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نیل ګورسچ د دغه هیواد د سترې محکمې د ریاست لپاره نوماند کړ. او د اوکراین په ختیځ کې ناکراری اوشته رسیدلې او له تیرو ورځو راهیسې د حکومتي ځواکونو او د روسیې د پلویانو او بلتون غوښتونکو ترمنځ نښتې روانې دي.
لاند خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ اورګ ویب پانه باندې هم کتل شي، هم درس facebook.com/azadiradio د خبرونو د لیدلو لپاره خمر چده. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي د نوي کال د پاره نږدې 2 لک میوه لرونکي او زینتي بوټي روزلي او په خلکو باندې د توزیع کار پیل کړي. د دغو بوټو د ترلاسه کولو لپاره کونړ ته بیلابیل ولایتونو نه خلک ورځي. په خو به د کونړ په ګډون د هیواد زیات ولایتونو ته له پاکستان څخه هر کال د لکونو ډالرو بوټي واردېدل، خو اوس دا ټول په هیواد کې درنه روزل کیږي. په دې اړه روحلا انوري ریپورت جوړ کړی.
په کونړ کې د کرهڼې او مالدارۍ رئیس انجینر انعام الله صافی ازادي راډیو ته وویل دوی په دولتي قوریو کې شاوخوا 2 لک میوه ورکوونکي نیلګي او زینتي بوټي روزلي چې له بازاره په کمه بیې خلکو ته ورکوي.
سکه موږ پلان کړی دی چې 1 لک او 8 نوي زره مختلفو نو نهلونه توزیع کو خپلو زارعینو ته، خپلو وګړو ته، کونړو ته. نو دغه 1 لک 8 نوي زره نهلونو نه بر علاوه سکه یو پروژم په پام کې نیولې ده چې موږ د 40 زره نه واخله تر 60 زره پورې د چارمغزو نهلونه توزیع کو او د چارمغزو ځنګل باغونه جوړ کو ترڅو کونړ ولایت د چارمغزو په نوم باندې مشهور کو. موږ فقط د دهقان نه د نهال په مقابل کې هغه څه حق او زحمه اخلو
چې پاغه باندې منګه غا نه حال روزلې ده ان څومره مسره پر پخوریا کې راغلې مونږ ته خمره وړه هغه ته مابیاری کړي ده
هغه وای د دولتي قوریو ترڅنګ په کونړ کې زیاتی شخصي نرسري هم موجود دي چې په زیات اندازه بوټي روزلي او دوی کوخخ کوي چې د شخصي قوریو مالکانو سره خبرې وکړي څو د بهر نه د واردېدونکو بوټو له نرخونو یې په کمه بیه باغ جوړونکو ته په واک کې ورکړي
نو موږ غواړو چې خپل قیمت لږ ټیټ وساتو تر څو د هغه بیرونی مارکیټ سره مقابله وکړو څنګه کولای شو چې هغه د خپل طریق نه سبسیډایز کړو چې حتی لوسه کوشش وکړو چې د هغوی د نهالونو قیمت هم ټیټ وساتو
په کونړ او نورستان کې د شخصي قوریو ټولنې مشر نجیب الله صافی ازادي راډیو ته وویل دوی په دواړو ولایتونو کې له اویو زیات د بوټو روزنځایونه لري چې په ټولو کې هر کال په لکونو نیلګي او بوټي روزل کیږي او به بازار ته عرضه کوي
سترسو کې مختلفي اورایټې نه روزل کیږي د سټی زراعت په همکاري او سره همکاري موشي د مدیرانو یادونه کوم مختلف ولایتونو ته نیلګي ورکي او حتی دی پوری چې نوم هم پاکستان ته نیلګي ورک یو او کوریا په کونړ او نورستان کې موجود دي چې درې په نورستان کې دي او دا نور په اتفاق په کونړ کې دي دا خزرفیت او خنیلګي روزي او خپل هوادوالو ته وړاندې کوي
د سالار باغ په سیمه کې د یوې قوریې مالک صفی الله وای دوی ته د هیواد له بیلابیلو ولایتونو د بوټو سوداګر راځي او په خپلو ولایتونو کې همدا بوټي بې په نورو پلوري
کوم بل ولایت کم بوټي ولري د نیلګیو د یو ولایت نه بل ولایت لذي او د پاکستان څخه په زیاته پیمانه باندې هغه نیلګي دلته را واردېدل هغه اوس کم شوي دي دا غي زينون هم زه تو زکه چې به کې پته او امراض او دا شینه چې دا به لره لو هغه امراض چې په پاکستان کې هغه دلته را واردېدل نو دغه یو خلاص راوړنه ده چې دغه نیلګي چې دي دغه په خپل ولایت کې روزو
د بوټو یو تن سوداګر عبدالرازق چې له قندهار کونړ ته راغلی وایي په خوابه له پاکستان څخه بوټي راوړل خو اوس په دې خوښ چې د هیواد دننه یې اړتیا پوره کیږي
دلته راغلی یم چې دا نارنج و صبرونه و مالټې و لیمبوګان دا شان مې وړو کندهار
تجارت یې کوي که نه
و تجارت چکواله ته بیا موږ نور کندارانو ته ورکو بیا غره د مخه مو د پاکستان کراچي څخه و لاور څخه راوړل اوس راځي خپل په وطن کې مار شي پیدا شوی چې هغه لغمان د کونړ یا د جلال آباد څخه
د کرهنې او مالدارۍ مسولین وای په کونړ کې د قوریو له جوړېدو وړاندې به خلکو او د بوټو سوداګرو له پاکستان څخه هر کال د میلیونونو ډالرو بوټي هیواد ته واردول چې ډېرو به یې د کونړ او د افغانستان د نورو سیمو آب و هوا سره جوړښت نه کولو او همدا وجه وه چې حاصل به یې هم د نشت برابر و د دې په ځای چې باغ لرونکي ګټه وکړي د تاوان سره به مخ وو
له کونړه مو د رحله نوري ته راپور ته غوږ ایښی و هغه وویل چې په کونړ کې نږدې دوه لکه میوه لرونکي او زینتي بوټي د کرنې او مالداري ریاست چارواکو روزلي او په خلکو باندې ویشي دا به د هغو بوټو ځای نیسي چې له بهره واردېږي اوس ورځو دوه اونیزو پروګرامونو ته
کور کلی جوړونکی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنی دا خبره به مو ارو مرو اوریدلی بی چې وای خدای مو لور او بوسخه وساته پرختیا هم چې دواړه ډیر خطرناک دي نن دی رو کسانو پاک لغه گیگو چه پا ورس بزی دلی
شما ایسه من دکره ور اغا سبون دی رست وای لی گاز ور را ستا زوای تا در کلو که
لازادی رادیو سروسی درن اوردن کو د کابل په دارلمان کې د استقلال روغتون غزای دی چې هر ورځ په تیر اوس چې واسړه په لسګون هغه کسان وروستل کیږي چې په بیلا بیلو سمنټوکو سوځیدلی څنګه چې د روغتون انګړ نه وتلو د میرمنو او نارینه وو د چیغو او ژړا غاګوریدل کېده څوک نه ویره وړي وو او ځینې په روغتون کې د پانسمان په وخت دومره دردېدل چې ژړای نه درېدله. وړاندې لاړو او هغو اتاق ته ورغلو چې تقریبا شل مېرمنې پکې بستر وې. دلته هم بېحده چیغې نارې او سوري وې. په خونه کې د سوځېدلو غوښو بوی هم تر څوک مو کېده. دې حالات نو د هر ډول سخت زړ انسان زړه لرزاوه. د سوځېدلو مېرمنو غږول ساده کار نه و، غټ زړه یې غوښته. خو ناچاره وړاندې ورغلو. په یوه کتار کې د یوې کورنۍ اته تنه مېرمنې بستر وې. کله چې ورسره غږېدلو دا معلومه شوه چې دوی د خپلې بې پروایۍ له امله په ګاز سوځېدلې وې، خو خپله یې نه منله چې احتیاط یې نه دی کړی.
نم بی بی ورا دا
لکوم جی راغلی
نشاره کرو کر شاره
کسره تو وکت سره خاموس وزی دی
زی زندا استم په پرو روان است سه کال سه درم وایل سما سه مون د کړه ورا غا سه مون د رس وایل
گاز ور وخته
او گاز ور وخته تا زی وایل
چی دی پکول
دا سې خو په ورم بل کړي بخارې کې غا دی خو مون ناس لغا است ور واخه
پکې ډیر وکت څنګه
او ډیر 3 کیلو کې
دردون کې خبره خو بیا دا و چې د دې کورنۍ ماشومان هم ټول لمخې سوځېدلي. هغوی د ماشومان په روغتون کې بستر وو. په داسې حال کې چې مور له بچیو او بچی له مور خبر نه وو چې څوک څومره سوځېدلي. د شیرین بیبي درې ماشومان سوځېدلي.
دا موږ اته نه پاره کند دی وکړي ټول اته دا غاز غلطه یې خو موږ بخاري کې وره شول یو منځو په تو دي چې تعلیم شان په منځل هغه سي موږ په هم نو بس غاز یې سبړان دی خو هغه سي موږ بو یې ستلی ډیر ځند وته ور بالو سیروسته موږ تر هغه بو مړلې وبس ریس شو وبس ریس ولاتي بس یو ر دم وارو کړه ما که ماشومان له سکول راغله هغه ته مې مړی واچول دا غلطه مې کې خو دل مارو مال د کینې ستاو دی هغه هم دا غلطه ناس ولا یو مې وړکی جلکی ولا درې مې وړ کې لکانو دا غلطه ناس ولا هغه څنګه غل دم وارو کړه نو ما وې ما کم کې نو ستما خو کم کو ته پام نو مخ په لمن ډکړه ما ور وښد ما سپ خپل ور من ډکړه کنه لکه موږ ډیر وسو چې زول سی بیرته مې سره کو تل دې ما وړکی ماشوم ولا بس هغه ور نه سوتل لای نور خو ته کې دل نور ورکی اما ساغه ګرد کې تا یاده لا ماشومه ملي رسوله
اوس چیرته داغه
وساغه ماشومه نه سپتال کې دلته شرط دی ویلا
څوک دی وسره
بس یو نه یدا خپل پلار دې وسره
اته یوازې لاس وځي د لیک په هم
نه د ما دا ناس او دا 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 ویلې دا دا لاس دا جن می ټول سوزي د دې
مخ خو دې خدا کنه
مخ مخ سو مخ مم سو یو هغه خو سو دا په خمه لیدا
وس وځیدلو مېرمنو کې ډېره یا خځېبي چې د وجود له سوخت نه مخکې فقر نیستۍ او غریبۍ هم په زړه داغلې وي. دوی له زده کړو هم بې برخې پاتې وي ځکه له ټولنې او خلکو سره نابلده ښکارېدي. په دوی کې د رینا ګولې ککره داسې سوځېدلې وه چې له ویښتانو سره یې د سر پوستکی هم اوښتی و. کله به چې د نارینه ډاکټر او صفاکار غږ شو لوی ټیکره یې داسې په سر کاوه چې د سړي زړه یې پرېښاوه.
دا موږ د خاصو بخارۍ چلند کړی و دلته ګاز و حتی دا ګاز کې 3 کیلو واچولی و یخې نیولی و هسې موږ باندې ډز وکړو ګاز له یخه ډز جوڑی دونوں پاڑش پی کی کہ پراتے لا سن چھ سامنے سخورا خگی گو
سمرا دردم درلو دے اول
دمرا درد داس چھ مل سر کم تاپ دے گاز ٹول تاپ کی لکا اور سے اخ لپ سر بانی ورن لگے دل پڈاڑے بانی کالم ٹول رکھ کے اس وجے دل لاڑ کی ما شمان مس وجے دا مخن استر گے سرو بانی ورن بال لا اور کی تے دل ڈی رزو گلی
خور فکر نہ کہ استاس خپل بیتی اتی وکڑا دا پی خوس
نہ خپل پی خوس سلام گاز نہ دل گول یو دل لرگو بخاریم لگول گاز څه خراب په یخې یو اتګې ډز وک خپل
هیڅ فکر هم نه ودی ګاز دبې ته
فکر هم نه وځي خوله
نو والی د دې ګاز دبام د دې چیرته راوړی بچال ته نور ورم بل کړای و
چې لکال ته سناستې دلته ډبا د دې ته پام هم نه ده موږ بخارې نه دا وبره چې ز ور پسې بلوم د خاص ور هتیسته دن وایل نو موږ ته وبراوالو تل موږ ټول سوځې دلو
اوس دلته راغلی تداوی کوي څومره تاثیر کړي څومره خسوي
دا زخم هم راوچتاوې دا اتګې هم خارج کوو یو درې پاسمان نور
بیا به څنګه کې د ګاز دبا کوټی ته راوړی کنه
ګاز دبا کوټه کې راته کې دوا یخی ګټکاله په پخی
اوس بیا هم راوړی ده همدا اوس مې تاسو کور کې
خو موږ پردې جانو کې پراته یو اس نه لرو سي
څنګه به ترې ډارېږي که نه
وایې نه ډارېږو اوس وایم مل بیا به نه کېږدو خو اوس خو زه ما کوټه غټه د ټیکاله پخایي کې
کورونو کې ور اخستنې دی وجود د سوځیدل او لډیر خوګو سره د میرمنو ښکلا ته هم زیان رسولی وو. د اکثره ښځو سترګو، پوزې او شونډو خپل اصلي شکل بدل کړی وو. هر یوې به پوښتنه کوله چې څیره به بیرته خپله بڼه پیدا کړي که نه. د کوټې په بل کونج کې بیا یو بله میرمن د لیلو په نوم داسې سوځېدلې وه چې د ډاکترانو په وینا پرته له عملیات څخه علاج ناشونی وو. له هغې مو پوښتنه وکړه چې ولې او څه ډول وسوځېدله. د نوموړې عجیبه کیسه ده. دا وایي ناوې او زوم ته سپیننی لوګی کاوه چې نظر نشي. د هغو نظر وچولو دې حالت ته ورسوله.
واده ته دلته راغلی وم پلچرخي ته. داسې ناوره راځي ما لږ دوک کاوه. هغه اټا زیړه بوشکانه ده، هغه ما راواخیستله. هغه اور بلېده ما لږ پورې صبح پولې ار اور واخیسته. غونډ کالی ځان مې اور واخیسته.
د استقلال د روغتون له رئیس ډاکټر محمد صابر نصیب نه مپوښتلی چې دوی ته ډیری سوځېدلې کسان په کومو شیانو د سوخت له وجې راځي.
لاس او شل کال په دې خوا مشکل جوړ کړی ده. ډیرې هغه ګاز ده. ګاز هم درې دلیل لري چې یو یې بې کیفیت ګازانو وارد شوی ده او په دغه کې نه کوم کوالټي کنټرول ده. قاچاق غوندې دلته راځي او خام ګازونه ګټ شوی ده په ګازونو کې. دا یو مشکل ده. او بل مشکل دا ده چې مونږ هغه سامان آلات چې په ګاز کې مونږ استفاده کوو هغه سټنډرد نه ده. مثال په ډول کې څوک په ګاز کې یو چای جوش کیدی، هغه چې په جوش راغله بیا هغه ګل کوي او ګاز سټاپ نه کیږي، هغه ګاز لګیږي او بیا چې دا اور لګید باندې لګوي بیا اور اخلی، هغه ټول اشپزخانه ټول کور اور اخلي. دا بل مشکل ده. او بیا دریم مشکل هغه ده چې دا کسان چې د ګاز نه استفاده کوي هغه پوی نه ده. دا درې مشکل ده چې ګاز ډیر سوزیدلی کسان چې په ګاز سوزیدل دي د پښتون استقلال کې راغلی ده او بستر سوی ده. په ژمي کې ډیر ده. هغه یوازینی علت دا ده چې مونږ د ګرم کولو د کورونو په لحاظ د ګاز نه، د زغال نه او د هغه شیان چې اور اخلي هغه مونږ استفاده کوو. خو په ژمي کې زموږ مشکلات هم ډیر ده، زموږ مریضان هم ډیر ده، تقاضا هم ډیر ده. کولای شو چې ووایو چې ګاز ډیر مشکل پیدا کړی.
ډاکټر نصیب براته وایي چې له سوځېدلو کسانو سره کومې لومړنۍ مرستې ضرور دي.
سوختگی فیصدی فرق کوي. یو لس فیصد سوختگی لري، یو پنځوس فیصد لري، یو سل فیصد سوختگی لري. خو مګر هم سوختگی کسان باید د اول وار اولیه کومکونه ټول ډاکتران ټول کلینیکونه پدې پوی دا چې یو سوختګي مریض چې راځي باید ورته څه کارونه باید وسي، هغه کومکونه وکړي که یې د 40% لاندې وو هغه کیږي چې به هغه کلینیک هم تداوي کړي، په کور کې هم تداوي سي، خو مګر هم د 40 نه چې جګ وي باید هغه باید حتما شفخانې ته راولېږل کیږي. هغه شفخانو چې د سوختګي واردونه لري هغوی ته باید حتما په جریان کې کیږي او هغه استاندارد تداوي چې لازم ده ورته باید ارزسي.
د کورنیو درملنو پاکله ډاکټر نصیب وایي
دا شایانم بی تاثیر نده، خو نن مدرن تداوی دا نقبلوی، خو یوزای چه داکتر نوی، دوا نوی، دوا خانو نوی، کلینیکون نوی، خو هر اغا درملن چه پخوای رواجو کولیسی چه اغا چه ثابت سوی دا چه مفید ده دا پروانه که، خو مگرم دست تداویگانو چه سندور پکه اچوی او گیا چه دیر سوزوی دیر تخریب کوی نسجونه اغا زمون لحاظ بخی منه ده.
قدر منو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې په کورونو کې د سوځیدلو ډیرې پیښې د سون له موادو سره د بې پروايي له وجې رامنځته شوې وي، نو ځکه پکار دی چې له پوره احتیاط څخه کار واخیستل شي، مخصوصا د ګاز له بالونونو او سکرو سره باید ډیر پام وشي. همداراز دولت باید په دې اړه د آګاهي ورکولو پروګرامونه ولري چې خلک له دغو سون موادو څنګه استفاده وکړي، او که خدای مکړه واقعې پیښېږي له داسې کسانو سره کومې لازمي مرستې وشي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا. خوږو اوریدونکو سلام. په خو به خلکو په هر کار کې له حکومت نه ګیله کوله چې مثلا دای وکړل دای ونه کړل او یا هم فعالیت سست دی او نور، خو اوس ټول خلک له ځان نه ګیله کوي چې ولې مو رایه ورکړه، ولې مو ځان په خپل محتاج کړ. همدا اله دی چې نه څوک مظاهره کوي او نه هم شکایت، ټول پټه خوله ځان ته په غوسه دي. د خپرونې په پیل کې مو د کشرانو د جرګې تالار ته بیایو چې د خلکو د شکایتونو کمیسون کاري رپورټ واورئ.
د کشرانو د جرګې خاغلی او خیرازر او غړو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه بادام ګل پیستی د خلکو د شکایتونو اوریدلو د کمیسون رئیس غواړم. د دغه کمیسون د ویونی کاری رپورت ستاسی په غیرحاضرۍ کې د تاسی محترمو څوکیو ته وړاندې کوم. لومړی، په دا یوه اونۍ کې د 10,000 هیوادوالو لیکلي شکایتونه او 50,000 ټلیفوني شکایتونه او 2,000,000 ایمیلی او فیسبوکي شکایتونه را رسیدلی دي چې لاغه جملې څخه یې 2 لیکلي، 1 ټلیفوني او 3 ایمیلی شکایتونه هم جانبه سیړل شوی دي، او له سیړلو وروسته له مربوطه مراجعو سره تماس نیول شوی او د شکایتونو د لرې کولو غوښتنه ترې شوې چې په خواشنۍ سره یې تر اوسه کومه نتیجه نه ده ترلاسه شوې. دویم، په دا یوه اونۍ کې د تیرې اونۍ د کارونو د لسمې برخې راپور د کمیسیون غړیو ته چې په بهر کې دي ور ایمیل شوی، خو تر اوسه یې لا ځواب نه دی راغلی، ځکه ښایي د کمیسیون غړي به په سیاحتي او تفریحي بوختیاو کې ګیر وي. دریم، دا چې د کمیسیون غړي حاضر نه وو نو د راتلونکې اونۍ کاري پلان جوړ نه شو، او بیا که ژوند وو هغه د چا خبره، هر چې کې پیش آمد خوش آمد معامله به ورسره وکړو، څه چې د وطن په خیر وي هغسې پرېکړې به وکړو. سلورم، د دې اونۍ دغه کاري رپورټ د کمیسیون د پیرادار او پیاده په مخ کې ترتیب او برابر شو، هغوی دواړه شاهدان دي. پنځم، د تالار څوکیو تاسو دیم شاهدان یئ چې ما خپله غاړه خلاصه کړه او د تېر اونۍ کاري رپورټ مې د تاسې او د تالار دیوالونو ته ولوس، د هېواد د ترقۍ او آبادۍ په هیله.
Thank you.
سوداګر، یو نیم مشهور سیاسي او اجتماعي شخصیت او دغه سه زین نور او صاحب رسو خلکو د هویت کارتونه جوړول او خپل علاقمندانو ته بیور کول. خو اوس چې ټول د پرمختګ او اصلیت په لور روان دي، نو هر چا دغه کارتونه جوړ کړي او ویشي لکه داسې.
د خدای لپاره سره کوي وړ بچیان می وږي کور کې ناشتي هي ځوان هي د خدای لپاره محتاجم کنه سوال می نه کاوه د یوې ډوډۍ پیسې راکا ځوانه
وکاکا روغ جوړ سړی کار وکه زحمت تیر که گدایی بد کرده ناروا ده
ایزوانا نگوری چه زنگون میخوگیگی دغه د چنگل دو که میم خطله دو پخته مغبر که ماتی دی
نو چه دوم رزو ملوی تر دی جای چنگ راخلی
وارو را چه تحقیقات دی پیل کری دی که دی پخته چلوری گی رای که کنا زلار دی وحا
ها واخله کاکا دغل از گون
خدای دی ارمان پورا که زوانا خدای دی سل چند اجر در کی
بس دعا کوا کاکا
تاسی ودری گئی
نور چوائی وو کاکا
اها دغا کارتونه می در سر واخلی د موبایل شمیره می د ایمیل ادرس او فیسبوک پتا می بکیلی کل شوی دا کمو کم واخ پا خدای چوو لوری دل پایدا با می کئی
دا سبلا سوال کرده لموک خباری الان و دکتران و خدای خده حقا ده کارتونه هم جور کردی
سو کزوانا نچاری باد شده
ورځ په ورځ بیکاری ډیریږي او دفترونه تړل کیږي. د همدغه سی یو تړل شوی دفتر یو بیکار ځوان ته پلار کار پیدا کوي. پام وکړئ،
اولکه څنګه خفه یې؟ خیریت خو دی؟
له کاره یې ایستلی دی.
ولې؟
پروژه خلاصه شوه، چا نور فنډ ورنکه.
وی وزویه موسسه پند چه کوی؟
موری پند نه فند
خوزده مایم چه پند؟
آقا پندو که ندر تخیم فند یعنی بودی جا دالر
شه خود آقا سوا وایه دامی وزواره ده چه پند بودی جا و دالر رو توایی موش خوبه ده وشو پند او یا هم جا مو پندو که تا پند وایه
خموری خا
اوالکا رازه واسانه کار با در تا جور کم خو که یوکی
چه دوال کار؟
د پنچاری نیولو کار؟
اوس نو خشوه حقوق می وویل اوس با پنچاری نیسم
ته مکوا پنچرمن به درته ونیسم ته قرار په چوکی ورته کینه او پیسې ټولاوه
پلاره ل پنچرمن څه نه جوړیږي اوس هم په لاسګونه پنچرمنان لاس تر زنی ناسوي او کار نه وی ورته
لیوانه کیګه ما د لوی څلور لارې مسؤلیت ما ته راکړی دی دومره موټرونه به درته پنچر کړم چې ته به هم ورته حیران شي دارینه لکه چې مسخرو ته راسره ګرځو
و سړیه دا څه وایه موټرونه ولې پنچروې اخر له خدای نه وېرېږه
ښځې ته په دې خبرو نه پوهېږي هر موټر خو نه پنچروم چې بې قانوني یې وکړه هغه پنچروم
نو د پنچرۍ دوکان به چېرته جوړ کړو
دوکان مې تیار نیولی دی سبا ته به یو پنچرمین در سره ولیږم چې د پنچرۍ نیولو سامان درته واخلي او بیا لاړ شه یوه ښه غټه لوحه جوړه کړه چې د څلور لارې په دا منځ کې درته ولګوم
لوحه
او لوحه چې موټروانان پوه شي همدلته نږدې پنچرمینی شته
نو څه پرې ولیکم
پرې ولیکه چې د مایکل جکسن عصري او الکترونیکي پنچرمینی بیا لاندې ترې ولیکه چې په یوه دقیقه کې پنچری ونیسئ او خوند واخلئ تا خپله پنچرمینی ستاسې د موټر مخامخ هلی وخت مه ضایع کوئ او ځانونه کار او کور ته ورسوئ
سمه ده پلاره خو چې موټرونه ډیر پنچر کی
ما ته یې پرېږده زویه سبا ته بل رینام جوړو د ګوډا چار رنو ریډونکو سلام راځي نن خدای زما سپنغری او څوې کوګانې واوري
او ما وی پما کې نو د څه کمې دی خدنګ ونه او خیسته ځواني می وی نسواری سړی می نه خوخی خور ته می وی در بهار د څو
وی غلې کې نه خله دې مخ وزوا ادی و بیا دادا و ډباو
دا سی او خکلی سره بند پاتیم خپل وادو باندې پخیمانه ښکاری لکه زمونږ د اوسنۍ حکومت مور خورزینه دی توبه ده زما په خوی کې کټه مټه ستا غوندې ده لکه دادا به د ځان واک نه لرم وی زما مینه کې نشه څومره یې ما وی رښتیا که درته ووایم
لکه یوه کپه نسوار چې واچ
بیا به د کوم ګاونډي کور ګورم همداسې ښه ده چې په ځای ناستوي نیاته مې ځکه آسان نه اخلم چې د مچانو پیاتن جوړ شولو غلی مې غوږ کې ورته وویلې ګرانې دا خوله ده که د ګوړې چکۍ او ډاکټر مې خواښې ته ویلي وو چې غوړي له کم وخوره فشار دې لوړ دی ما ورته شپږ دانې هګۍ پخې کړې ویل یې مشر میلمه ډېر وغږېد ما وی موقع نه کار واخیستلو که نه والا کې څوک خیرات کې پریدي
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر نقیب الله لاروی برای افغانپور ستاره امینی او حیا اوریاخیل کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی کابل 1401 کندهار 220 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 3